روش جدیده مکالمه با ویدیوی ثبت شده. ربات های پیشرفته که مغز آنها در کلاود است. طراحی های جدید برای موتورهای آینده و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، با کاروان خوش آمدید. من داوود صدیقی هستم. در ابتدا سال نو به همه شما تبریک میگم و آرزو دارم که سال خوب و خوشی را پیش رو داشته باشین. شرکت های گوگل، آمازون و اپل از تمرکز روی تکنولوژی که زمینه همکاری فردی و مجازی را ممکن میسازد مفاد زیادی به دست آوردند. حالا یک اپلیکیشن جدید به کاربران اجازه میدهد تا با یک ویدیوی ثبت شده یک شخص حقیقی مکالمه کنند. این تکنولوژی چگونه کار میکند و چی نیازی به آن وجود دارد؟ برای جواب به این پرسش ها گزارش را مشاهده میکنید.
تصور کنید شما گوشی تلفن را برمی‌دارید و با یکی از بستگان و یا شخص سرشناس که سالها پیش فوت کرده است رو در رو به طور مجازی مکالمه می‌کنید. امروز تکنولوژی این زمینه را مساعد ساخته است.
می‌خواهم نواده‌ها و نسل‌های بعدی یک شخص که امروز زندگی می‌کنند بتوانند وی را از یک طریق کاملاً متفاوت و غیر معمول بشناسند.
اپلیکیشنی که توسط شرکت ستوری فایل ساخته شده به زودی به دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت تا در رابطه با زندگی خود به شمار از پرسش‌ها جواب دهند و آن را برای نسل‌های آینده ثبت و حفظ کنند. هر فرد که به این اکاونت دسترسی داشته باشد می تواند به نحوه با شخصی که این جواب‌ها را ثبت کرده مکالمه کند.
شخصی که 100% در زندگی به او اعتماد دارم شوهرم است.
جواب‌های ثبت شده یک شخص را میتوان به دسترس همه قرار داد تا هر کسی بتواند با او مکالمه داشته باشد. روش دیگر که در آینده میتوان از این طرح استفاده کرد این است که شما میتوانید در رابطه با مسلک خود جواب‌های را ثبت کنید و در حساب رسانه‌های اجتماعی خود نشر کنید.
رنگ مورد علاقه شما کدام است؟
تا کارفرمایان و دوستانتان با شما مکالمه کنند و شما را بهتر بشناسند. شرکت ستوری فایل در نظر دارد تا قصه های زندگی افراد سرشناس مانند فضانوردان، اشخاص نامدار و رؤسای جمهوری پیشین را با کیفیت عالی ثبت کند.
رنگ مورد علاقه من آبی است.
ثبت قصه های زندگی با استفاده از گوشی ها و کمره ها کمک می کند تا امروز را با روش خاص با گذشته وصل کند.
دی هسپانیا دی بارسلونا په ښار کې د موبایل ورلد کانګرس په نامه د ټکنالوژۍ په نړیوال نندارتون کې د کلاود ماینز په نامه یو شرکت داسې روبات وښوده چې مغزې د روبات د سر پر ځای د کلاود په سیستم کې ساتل کیږي. د دغه شرکت چارواکي وایي په دې کار سره روبات په چټکۍ سره شیان زده کوي او ښه عمل کولی شي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د XR1 روبوت د موبایل د ورلد کانګرس په نندارتون کې ملمنو ته قهوه جوړوي. دغه انسان ډول روبوت د کلاود ماینز په نامه یو جوړښت لاري چې د مصنوعي ذکاوت او د انساني چلوونکو له ترکیب څخه جوړ دی کنټرول کی. ډرون کې شرکت وای په کلاود باندې ډیر زیرک روبوتونه جوړولای شو.
کچیر مونږ په کلاود روبوت جوړ کړو نو کولای شو د انسان د هوښیاري کچې ته ډیر نږدې زیرک جوړ کړو.
د کلاود ماینز شرکت وایي د ایکس آر ون روبوت چې دلته په ستنه کې تار اچوي لومړنی انسان ډوله روبوت دی چې د کلاود د محاسبې په قوت کار کوي. دوی زیاتوي په کار ده چې د انسان ډوله روبوټونو حافظه د کلاود په سیستم کې وساتل شي چې د یو کوچني روبوت د اندازې د محدودیتونو مخه ونیول شي.
د کلاود له مغزو څخه زموږ هدف د هاریکس په نامه د داسې یو سیستم جوړول دي چې د انسان ذکاوت مصنوعي ذکاوت تقویه کړي. دغه سیستم یا مغزه د انکشاف په حال کې مغزه دي او له وسیلو او روباتونو سره مرسته کوي چې نور هم ځیرک سي.
د کلاو ماینز شرکت وای د ایکس آر 1 روبوت د خدمتګار هر کدی کوونکی او حتی د پوخه عمر لرونکو د فالونکو او ساتونکو په توګه کاریدلی شي. کاروبار د لارښوونو په تعقیب کې پاتې راشي نو کنټرول د کلاود روبوت انساني روزونکو ته انتقالیږي او په سیستم کې د موجودو ټولو روبوتونو د انساني روزونکو له روزنې څخه ګټه اخلي.
So everything it does is recording the cloud.
هر کار چې کوي په کلاود کې ثبتېږي او له ثبت شویو اطلاعاتو څخه د الگوریتم د روزنې لپاره کار اخیستل کېدای شي چې الگوریتم نور هم ښه شي. فرض کړئ تاسو یو میلیون روباتونه لري چې ټول په یو وخت کې کار کوي. که یو روبات کوم شی زده کړي، پاتې نور روباتونه یې هم په عین وخت کې زده کوي.
د کلاود ماین شرکت وایي د دوی هدف تر 2025 کال پورې د داسې انسان ډول روبوټونو جوړول دي چې په کورونو کې به ورڅخه ګټه اخیستل کیږي او ارزان به وي. احسان لاریب، زی امریکا غږ.
په کویت کې ډیرو ادارو تجارتونو خپلو تولیداتو ته د ښې بازارموندنې په خاطر د موبایل ټلیفونونو له اپلیکیشنو څخه ګټې اخیستنې ته مخه کړې ده، ځکه ډیر ځوانان اوس غواړي د هغو وظیفو پر ځای چې تر ډیره د تیلو په عاید باندې متکی دي ځان ته بدیلې وظیفې پیدا کړي. اوسمهال د دغه هیواد ډیر خلک په دولتي سکتور کې په دندو بوخت دي. نو تفصیل ریپورت.
په کویت کې ډیر مشتریان اوس تقریبا د ژوند په هر برخه کې د موبایل ټلیفون له اپلیکیشنونو کار اخلي. دوی د ټکسی دراغښتلو، د خوراکي توکو او حتی د قهوې دراغښتلو لپاره هم دغه اپلیکیشنونه کاروي. دغه کار ځوانان هڅوي چې د ټکنالوژي کوچني شرکتونه جوړ کړي. په دغه هیواد کې ډیر خلک د تیلو پاید او دولتي دندو باندې گزاره کوي، خو یو شمیر ځوانانو د خپلو تجارتونو د شروع کولو خطره په ځان منلې، په خاصه توګه د ټکنالوژي په صنعت پورې تړلو برخو کې. علي ال ابراهيم په بهر کې د زکړو پر مهال قهوې سره پیدا شوې علاقه خپل هیواد ته لزان سره راوړي. هغه په دولتي سکتور کې د دند اخیستو پر ځای په انلاین باندې د قهوې د فرمایش ورکولو یا راغښتلو لپاره یو اپلیکیشن جوړ کړ.
طبعا بدايتنا يعني انا كنت وايد مهتم.
دغه شرکت او اپلیکیشن مې له ټکنالوژي او قهوې سره د علاقې لمخې جوړ کړی. په امریکا کې مې د زده کړو په مهال د ستاربکس د قهوه خاني اپلیکیشن څخه ډیره ګټه اخیستله. کله چې بیرته کویت ته راغلم باید پریکړه مې کړای وای چې له خصوصي سکتور یا حکومت سره کار وکړم یا هم خپل تجارت شروع کړم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په کویت کې کوچني تجارتونو او پروژو ښه نتیجه ورکړې، نو ما هم لزان سره پریکړه وکړه چې خپل کاروبار شروع کړم.
اوس په کویت کې د ټکنالوژۍ شرکتونه کاغه د اپلیکیشنونو کاروبار وي، آنلاین کاروبار وي او یا هم د ویب سایټونو کاروبار وي، پرانستل کیږي او کار یې ښه دی، ځکه اوس د خلکو ورځنی ژوند تر ډیره حده په ټکنالوژۍ پورې تړلی دی او ډیر کارونه اوس د اپلیکیشنونو له لارې کیږي. د کویت او هم په نړیواله سطحه یو شمېر نور عوامل هم شته چې ځوانان د ټکنالوژۍ په سکتور کې تجارت کولو ته هڅوي.
د کویت حکومت د تیلو پاید د مالی سرچینې په توګه د اعتقاد کمولو هڅې پیل کړي او د کوچنیو شرکتونو د جوړولو لپاره د افرادو د تشویق په ګډون په یو شمېر نوښتونو لاس پورې کړی چې د تیلو له عاید پرته له نورو منابعو د دغه هیواد اقتصاد قوي کړي. په دغه نوښتونو کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د نویو تجارتونو د هڅونې لپاره د حکومت لخوا 200 میلیونه ډالره مالی مرسته هم شامله ده. د دغه هیواد د اسهامو د تبادلې مارکیټ هم د ټکنالوژۍ د کوچنیو شرکتونو د هڅونې لپاره د مرستې اعلان کړی. د کوچنیو شرکتونو د کاروبار درونق مندلو لپاره د پنګونې یو شمېر لوی شرکتونه ورسره مالی مرسته کوي. د دغو لوی شرکتونو له جملې څخه یو هم د کسب وینچر په نامه یو شرکت دی. د دغه شرکت رئیس محمود المرزوق وایي دوی د ټکنالوژۍ په کوچنیو شرکتونو کې پنګونه کوي.
راس مال شرکت کسب وینچر 35 مليون ډالر او ابرز مساهمینها
زمونږ پنګه 15 مليون ډالر ده او مهم سهم لرونکي مو د کی اف ایچ کیپیټل شرکت دی. له دغو پنګونو څخه مو هدف دا دی چې د ټکنالوژۍ په سکتور کې له نوو جوړو شوو شرکتونو سره مرسته وکړو. موږ له دغو شرکتونو سره د تجربو او مهارتونو په برخو کې مرسته کوو، مالی ملاتړ کوو او دغه شرکتونه له یو کوچني انفرادي شرکت څخه په لویو شرکتونو بدلوو.
د پیسو نړیوال صندوق د جنوري په میاشت کې ویل چې د کویت د تیلو عاید به هم په 2020 کال کې 3.5% لوړ شي. تیر کال د عاید کچه 2.5% وه. څېړونکي وایي د تیلو لوړې بیې به په دغه هیواد کې د پیسو د پانګونې او مصرف سطح هم لوړه کړي.
ټکنالوژي با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نو می آفریند. گسترش استفاده از درون ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن های جدید، هوش مصنوعی ربات ها از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی، اگر می‌خواهید با تازه‌ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید.
قسمت برنامه نظر میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی و مثل همیشه شیلا جان نوری داری بخش ما را همراهی میکنه. سلام شیلا جان.
جو جان سلام و خوش آمدین برگشتین به برنامه. سال نوتر مبارک.
سال نوتر مبارک.
تشکر. باز هم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی گرده هم آوردیم که با هم یک جایی مشاهده میکنیم. در میان اخبار جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، قرار گزارش نیویورک تایمز سالانه فدرال تحقیقات جنایی را در مورد شرکت فیسبوک در ارتباط با شریک ساختن معلومات خصوصی افراد آغاز کرده است. فیسبوک با برخی از شرکت‌های بزرگ برای فروش معلومات خصوصی افراد معامله کرده است و این کار باعث شده که اداره فدرال آمریکا تحقیقات را آغاز نماید. قرار این گزارش دو شرکت بزرگ تولید تلفن‌های هوشمند برای تحقیق در این مورد احضار شده‌اند. شرکت اپل و مایکروسافت این تحقیقات می باشند. شرکت فیسبوک با چندین اقامه دعوا از کاربران به خاطر شریک ساختن معلومات خصوصی روبرو شده است. شرکت فیسبوک همچنان معلومات خصوصی حدود 87 میلیون کاربر را با شرکت‌های مختلف شریک ساخته است. در خبر جالب از یک نوآوری جدید در ایالات متحده، تعداد از انجینران تکنولوژی دانشگاه ماساچوست نوع ربات را با گزینه هوش مصنوعی ساختند که به شکل یک بیضه بوده و می تواند از هر چیز محکم بگیرد. این ربات می تواند چکش یا درون را محکم بگیرد. این نوع ربات اولین نوع ربات کوچک است که می تواند وزن‌های سنگین و سبک را در حالات مختلف بلند کند. در گزارش جالب دیگر از ژاپن، بازدیدکنندگان در میدان هوایی هایندای ژاپن برای شرکت در بازی‌های المپیک 2020 با نوع تکنولوژی‌های جدید رفت آمد خواهند کرد. آنها با کشتی‌های بدون سرنشین، بس‌های بدون راننده و حتی طیارهای بدون پیلوت رفت آمد می‌کنند. ژاپن در نظر دارد تا با افزایش گزینه‌های تکنولوژی جدید در برگزاری مسابقات المپیک تسهیلات را فراهم نماید. موتورهای بدون راننده و ربات‌های داوطلب با تلویزیون‌ها با تصویر پیشرفته جزء آمادگی‌های ژاپن برای میزبانی مسابقات المپیک 2020 می‌باشد. ربات‌هایی که با چند زبان حرف می‌زنند از بازدیدکنندگان استقبال می‌کنند و بعداً چوکی‌های اتومات آنها را که از طریق تلفن هوشمند فرمایش داده می‌شود و بخش‌های مشخص می‌رساند. شرکت پاناسونیک ژاپنی روی یک سیستم اتومات ترجمه کار می‌کند که با شنیدن هر نوع زبان آن را به ژاپنی و به زبان اصلی ترجمه خواهد کرد. شرکت تکنولوژی نیک سیستم شناخت هویت را برای 300 هزار بازیکن در مسابقات المپیک 2020 ساخته است. شرکت اپل در هفته نوی آیپد ایر با صفحه به اندازه 2.5 اینچ و پنسل کار همراه با آیپد های کوچکتر معرفی کرد. این آیپد ها نسخه جدید آیپد های قبلی بوده اما با امکانات و گزینه های بهتر تکنولوژی طراحی شده. قیمت آیپد های جدید از $499 و بالا شروع میشه. شرکت LG نوع تلویزیون را ساخته است که آن را میتوان همچون یک کار هنری در منزل نگه داشت. این تلویزیون به شکل یک صفحه از داخل سپیکرها بلند میشه و دوباره در داخل آن به شکل لوله قاط میشه. این نوع تلویزیون با تصویر پیشرفته و گزینه تکنولوژی ویژه طراحی شده است. این صفحه تلویزیون در ظرف 10 ثانیه بلند میشه و دوباره رول خورده و قاط میشه. قرار است تلویزیون در اوایل امسال به بازار عرضه گردد. آلتون روباتیک نوع ربات را به نام آلتون گیدل ساخته که میتونه یکی از کارهای خانه را که کسی خوش نداره انجام بده. این ربات به عنوان یک دسته در داخل تشناب یا کمد نصب میشه و میتونه داخل آن را پاکاری نماید. این نوع ربات که یک برس داره و در او مواد پاکاری انداخته میشه به طور ساده در داخل کمد نصب شده و به صورت همه نقاط مختلف کمد را پاکاری میکنه. یک شرکت های مبتکر تکنولوژی نوع ماشین هوشمند را به نام فولدی میت ساخته که لباس های خشک شده را به طور منظم در مدت کوتاه قاط میکنه. برخی مواقع رخشویی و قاط کردن لباس وقت زیاد خانم های خانه را میگیره. این ماشین که حدود $1,000 قیمت داره میتواند از زیای وقت جلوگیری نماید و همزمان لباس ها را قاط و اوتو میکنه. مرکز بریلا نو چتیز که با دو لایه درست شده و در عوض قاطی شدن به داخل و جهت بیرون قاطی میشه که آب از او برای شما نریزه. یکی شرکت های مبتکر تکنولوژی این چتری را بر استفاده روزمره با دیزاین خاص 3D و متغیر ساخته. قیمت آن حدود $75 آمریکایی است. عینکای هوشمند شرکت معروف بوز می تواند گزینه خوب برای روزهای آفتابی باشد. عینک با بلوتوت و اسپیکر کار می کند و با گزینه هوشمند طراحی شده است. با این عینک ها می توانید تلفن خود را نیز پاسخ دهید. قیمت آن حدود $200 آمریکایی است. نوع درون پیشرفته ایرونیس می تواند کارهای پاکاری را که انسان ها نمی توانند انجام بدهد. این درون ها که به عنوان درون های پاکاری ساخته شدند می توانند بلند منزل ها، روی تیاره ها و توربین های بادی را پاکاری نمایند. نوع دیگر درون ها می تواند در موقع آتش سوزی در بلند منزل ها بر افراد اطفایه کمک نماید تا آتش ها را با آب پاشی خاموش سازد. این هفته برای علاقه‌مندان ساختن گیم های تلفن های هوشمند و کامپیوتر یکی از صفحات مفید معرفی میکنم. اگر علاقه‌مند هستید که قدم به قدم ساختن یک گیم برای تلفن های اندروید یاد بگیرید، در صفحه developerandroid.com میتونید که محتوای ساختن گیم ها را به طور مجانی دانلود و برای خود ذخیره کنید. معلومات کامل و مشخصات ساختن تولیدات اندروید را میتونید در همین صفحه دنبال کنید. آزمایش یادداشت کنید و خودتان میتونید که تمام معلومات را برای خود داشته باشید.
دوجان یک نیت تشکر از حضور شما در برنامه. تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنید که هفتهوار ما مطالب و گزارش های مختلف از جهان تکنولوژی را در صفحه فیسبوک کاروان و چنل یوتیوب کاروان نیز به نشر می‌رسانیم. امید است که در پهلوی تلویزیون در رسانه های اجتماعی هم با ما همراه باشید. اسپانیا د ایبرین پر ټاپو وزمه کې دی او ډول آسیایي مچیو د منځورولو لپاره له درون ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستل کیږي. دغه مچی چې په چین کې پیدا کیږي د فرانسې له لارې هسپانیا ته ځي او د شاتو مچی خوري. نو تفصیل ریپورت.
دغه مچیو د هسپانیې په یو شمیر سیمو کې د شاتو په مچیو بریټ پیل کړی. دغه آسیایي مچی طبیعي وژن کینه لري، یوازې ویروسونه او پرازیت د شاتو له مچیو لري ساتلی شي. د دغه وژن کوم مچیو د موجودیت له امله د شاتو د مچیو او پتنګانو نفوس کم شوی. انسانانو دغه وژن کوم مچیو پر ضد ټکنالوژي او حشره وژن کوم موادو په یوځای کولو سره د جنگ اعلان کړی.
د دغه مچیو د زالو د منځورلو لپاره مونږ له ډرون څخه ګټه اخلو. د ارتفاع لپاره کوم محدودیت نه لرو. مونږ ګولۍ له حشره وژونکو موادو ډکوو. ډرون د زال شاوخوا لس یا 15 متره نږدې ساحې ته ورولو او د شاوخوا 100 درجو په دقت سره دغه ګولۍ په زال باندې فیر کوو.
دغه ډرون یو ډول الوتونکی نابودونکی دی. له دې ټکنالوژۍ پرته د هسپانیې د بې ضرره الوتونکو حشراتو راتلونکی ډېر خطرناک معلومیږي.
زالې زموږ هدف دي. ملکي او په زرګونو نورې مچۍ په همدغه زالو کې اوسیږي. هره زاله شاوخوا 290 ملکي تولیدوي چې د ژمي پر مهال په ژمني خوب ویدي وي او په راتلونکي پسرلي کې بهر راوځي.
د شاتو د مچیو ساتونکي وایي دغه آسیایي مچۍ ګټه او کسب تهدیدوي.
دغه ساري ناروغۍ د مچیو د ساتلو په سونه ډېر ژور اغېز کړی. همدا اوس یې موږ اغېز احساسوو. زموږ هېواد د اروپا د شاتو مهم صادرونکی دی.
څېړونکي وایي د دغو مچیو مشکل باید ژر حل شي.
په موږ باندې لازمه ده چې د دغه مچیو مشکل کنټرول کړو. بیخي ضروری ده. له هرې زالې تر 500 پورې نورې زالې جوړیږي او کال وروسته یې بیخي شمېر زیاتیږي. د مثال په توګه تیر کال موږ په کومبیرا کې د 92 ترمنځ زالې درلودې، خو سږ کال شمېر 500 ته رسېدلې.
دغه آسیایي مچۍ له چین څخه لومړی فرانسې او بیا هسپانیې ته راغلي. کارپوهان وایي ډرون پر ضد مبارزه کې مهم رول لوبوي.
ټیکنالوژي په چټکۍ په مخ سي او هر ورځ نوې پدیدې رامنځته کوي. د ډرون د کارونې زیاتوالی، هوښیار موټرونه، نوې اپلیکیشنونه، د روباتونو مصنوعي هوښیارتیا او تر ټولو مهمه په افغانستان کې د ټیکنالوژۍ پرمختګ. که غواړئ د ټیکنالوژۍ د نړۍ د وروستیو پرمختګونو خبر شئ نو د کاروان خبرونه وګورئ.
شرکت های موترسازی در تلاشند تا هرچی زودتر موترهای خودران را به مرحله بهره برداری برسانند، اما سال گذشته تصادم یک موتر آزمایشی خودران باعث کشته شدن یک فرد پیاده رو شد و این موضوع آزمایش این موترها را در جاده های عامه با مشکل روبرو کرده است. ولی شرکت های موترسازی با وجود محدودیت ها آزمایش این موترها را در محیط‌های مجازی ادامه می دهند. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
تقاضا برای جاده هایی که به طور ویژه برای آزمایش موترهای خودران طراحی شده بسیار بلند است. با گفته مسئولان شرکت های موترسازی، آزمایش موترهای بدون راننده در جاده های عامه با محدودیت های بسیار جدی و قانونی روبرو می باشد. شرکت های تولید کننده موتر و شرکت های تکنولوژی در رقابت گیر مانده اند و تلاش می کنند تا سال 2022 موترهای خودران را به بازار عرضه کنند. اما سال گذشته تصادم ترافیکی یک موتر بدون راننده باعث کشته شدن یک فرد پیاده رو شد و پس از آن آزمایش این موترها در جاده های عامه با محدودیت های جدی روبرو شد. این حادثه پرسش های عمومی را درباره مسئولیت این تکنولوژی ایجاد کرد و اجازه آزمایش این موترها در جاده های عامه را با مشکلات روبرو کرد.
پس از این حادثه تمام شرکت ها بر پروتکل ها تجدید نظر کردند، زیرا نمی خواهیم چنین کار تکرار شود. صنعت موترسازی باید یک تغییر دیگر را نیز وارد می کرد، یعنی در پهلوی تولید کردن محصول محفوظ آزمایش آن را نیز باید به طور مسئول انجام دهد.
آزمایش موترهای خودران پیچیده تر شده است، زیرا موترهای بدون راننده فعلی به طور کامل توسط نرم افزار اداره می شود. آزمایش موترهای خودران باربری مشکلاتی بیشتر دارد، زیرا این موترها بزرگ بوده و وزن زیاد دارد. شرکت های تولید کننده موترهای خودران باربری می گویند که آنان برای آزمایش موترهایشان از مکانهایی که رفت آمد مردم در آن کم است، مانند معادن و گودامها استفاده می کنند.
در چنین محیط می توانیم تا حد آن آزمایش هایی را که باید در جاده های عامه صورت گیرد انجام دهیم.
این محیط مجازی که برای آزمایش موترهای خودران طراحی شده مربوط به شرکت استازیرو است. شرکت های ولوو و اسکانیا که با هم رقابت می کنند با شرکت استازیرو قرارداد بستند تا موترهای خود را در اینجا آزمایش کنند. شرکت استازیرو به طور مشترک با پوهنتون‌های محلی جاده‌های آزمایشی در ایالات متحده، کره جنوبی و سنگاپور کار می‌کند و اطلاعات ترافیک، برنامه‌های انکشافی شهری و طرز رفتار مردم را جمع‌آوری کرده می‌خواهد نرم افزار را برای آزمایش موترهای خودران ایجاد کند که قابل استفاده در تمام قسمت‌های جهان باشد.
تکنولوژی خودران این ظرفیت را دارد که شمار حادثات ترافیکی را کاهش دهد. این چیزی است که صنعت موتر باید به طور مشترک روی آن کار کند.
با افزایش آزمایش های موترهای خودران، مشتریان شرکت استازیرو افزایش یافته و جاده مجازی این شرکت برای سال روان کاملا مصروف است.
دی سویس دی جنیو خار دی موتر اوپن نړیوال نندرتون کې دی موتر جوړولو شرکتونو په راتلونکي کې دی جوړیدونکو موټرو نوې طرحې او نمونې وښودلې. کچېرې د دوی په طرحو باور وشي نو ویلی شو چې له دې وروسته به ډېر جوړیدونکي موټر برقي، اتومات او داسې وي چې له نورو وسیلو سره به اطلاعات شریکوي. نو تفصیل ریپورټ.
د موټرو جوړولو فرانسوي شرکت سترون د ایمی ون په نامه یو ازمایښتي موټر وښود. دغه موټر د هغو موټرو یوه نمونه ده چې د سترون شرکت فکر کوي په راتلونکي کې به یې جوړ کړي. دغه موټر به په بشپړه توګه یو برقي موټر وي. خلک یې د خپل شخصي موټر په توګه پیرودلی شي، د لنډ واټن لپاره د چلولو په خاطر کرایه کولی شي، او یا هم د ټکسی په توګه استفاده کولی شي.
دا زمونږ امتحاني موټر دی چې ایمی ون نومیږي. 100% برقي دی او په ښارونو کې د چلولو په خاطر جوړ شوی دی. د چلولو لپاره جواز یا لایسنس ته ضرورت نه لري. په فرانسه کې 14 کلن یا حتی 14 کلن ماشوم هم چلولی شي. د استفادې لپاره ډېر انتخابونه موجود دي. پیرودل کیږي، کرایه نیول کیږي او د خلکو د وړلو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
دغه امتحاني موټر له 500 کیلوګرام کم وزن لري. 2.5 متره اوږدی، په ساعت کې 45 کیلومتره سرعت اخلي او تر 100 کیلومتره واټن پورې بیټرۍ چارج ساتي. فکر کوم چې د موټرو د تولید صنعت هڅه کوي چې پوه شي د موټرو راتلونکی به څه ډول وي، او دغه نمونه او ازمایښتي موټر د دغه راتلونکي څرنګوالی ازمایي. دغه شرکتونه هڅه کوي پوه شي چې تر کومه حده پرمختګ کولی شي. که د سترون شرکت ته وګورو، دوی د تنکیو ځوانانو لپاره دغه ازمایښتي موټر جوړ کړی دی. په کمو پیسو په کرایه نیول کېدای شي. یو روباټیک ټکسي ته ډیر ورته دی،
خو په راتلونکي کې ټول موټر به یوازې د ښارونو او ځوانانو لپاره په نظر کې نه نیول کېږي. دا کیا شرکت د ایماجن په نامه د یو بشپړ برقی موټر د جوړولو طرحه وړاندې کړې. د دغه ازمایښتي موټر داخلي برخه په ډېرې تجملي بڼې جوړه شوې او په داشبورد باندې یو ویشت نری ښیښې یا سکرینونه لري. خارجي برخه د پخوانیو موټرو په بڼې جوړه شوې.
دا موټر داسې جوړ شوی چې زموږ د خوښې ډېر شیان پکې شته، له احساسي پلوه هغه شیان چې له موږ سره خبرې کوي ټول په دغه موټر کې په نظر کې نیول شوي دي. ډېر شیان آشنا ښکاري، خو بیا هم ډېر نوی ډیزاین دی. ډېر نوی ښکاري، خو دومره نوی نه دی چې کارول یې ناآشنا معلوم شي. چلوونکی ورسره ځان راحت احساسوي.
برتانوی شرکت انګلر خپل لمړنۍ موټر د جنیو د موټرو په نړیوال نندارتون کې وښود. دغه موټر د درې ثانیو په موده کې له صفر څخه تر سلو پورې سرعت اخلي. د دغه 850 کیلوګرام وزن لرونکي موټر سرعت په ساعت کې 350 کیلومتره دی. بل برتانوی شرکت استون مارتن د لاګوندا الټرین په نامه داسې یو ازمایښتي موټر وښود چې په هر ډول سړکونو باندې تګ کولی شي. دغه بشپړ برقی موټر د اتومات چلیدو انتخاب هم لري او چلوونکي کولی شي چې له شترنګ څخه لاسونه لري کړي او موټر په اتومات ډول په خپله چلیدو ته دوام ورکړي. د استون مارتن شرکت وایي دغه موټر تولید به په 2020 کال کې پیل کړي.
د موټرو د راتلونکي په هکله پوره وضاحت نشته. داسې وړاندوینه کیدای شي چې په راتلونکو کې به ډېر خلک په ښاري سیمو کې له یوې سیمې نه بلې ته په خپلو موټرو کې خلک انتقالوي. دا پوښتنه هم پیدا کیږي چې آیا په راتلونکو 15 یا 10 کلونو کې به خلک غواړي چې شخصي موټر واخلي که نه. د همدغه تشویش او شک له کبله وینو چې د موټرو جوړولو شرکتونه بېلابېلې لارې چارې امتحانوي چې پوه شي کومه یوه یې ښه نتیجه ورکوي.
جاپانی شرکت نیسان خپل داس یو نمونه از مخکتی موټر وښود چې د نن ورځې واقعیتونو ته یو څه نږدې ښکاري. د ایم کیو په نامه دغه نمونه موټر په برق چلیږي. دغه څلور سیټه برقی موټر څو کوچنیو برقی ماشینونو ته د برق د تامینولو لپاره د ګاز یو ماشین هم لري.
It's our vision of what the next generation crossover vehicle.
دغه نمونه موټر د راتلونکو لپاره زموږ لیدلوری څرګندوي. دغه موټر بشپړ برقی نه دی، بلکې د برقی انجن لپاره د برق د تولید په خاطر د تیلو یو ماشين هم لري.
Producing the electricity to drive the electric powertrain.
په نندارتون کې د هوندا او جرمني شرکت اوډي هم خپل برقی موټر وښودل. د جنیو د موټرو نړیوال نندارتون د مارچ میاشتې لومې تر 18 پورې دوام درلود او د ډول ډول موټرو شاوخوا 900 نمونې پکې وښودل شوې.
دا د دې ونې کاروان کله د خبرونه ټول مطلبونه مو د پام وړ ګرځېدلی دي. د خبرونه په پای کې غواړم یادونه وکړم، د دې خبرونه د خوال لپاره تاسو نظرونه او وړاندیزونه تاسو ترګی فلاره کاروان د امریکا په پښتو دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خبريږي او تاسو کولی شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه تاسو شریک کړئ. کله چې تل سره بیا
امریکی نظام پر جنوبی ایشیائی ممالک میں کیا رائے پائی جاتی ہے اور خطے کے ممالک کے واشنگٹن کے ساتھ تعلقات پر صدارتی انتخاب کا کیا اثر ہوگا؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. دنیا بھر کی نظریں 4 روز بعد امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخاب پر ہیں. کچھ پالیسی ساز اور تجزیہ کار نئی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات بڑھانے یا انہیں نیا موڑ دینے کے لیے اسے ایک اہم موقع بھی سمجھتے ہیں. اگر ہم جنوبی ایشیائی خطے کی بات کریں تو پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور افغانستان سمیت ہر ملک کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کی اپنی نوعیت ہے جو تجزیہ کاروں کے خیال میں امریکی مفادات پر قائم ہے. آج کے پروگرام میں ہم امریکہ کے اس خطے کی عوام اور حکومتوں سے تعلقات کا جائزہ لیں گے. ویو اے اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس خطے کے عوام امریکی نظام اور جمہوریت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیسے اس کا اپنے ملکوں سے موازنہ کرتے ہیں. وائس آف امریکہ نے پاکستان، بھارت اور افغانستان میں کچھ عام لوگوں سے بات کی.
ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے منجمد شدہ اساسوں کو بحال کیا جائے. باقی ان الیکشن کا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہر کوئی اپنی فورن پالیسی کے تحت چلتا ہے اور افغانستان کے بارے میں ان کی پالیسی پہلے سے طے ہے. یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ دونوں میں سے کوئی ایک افغانستان کے بارے میں مختلف پالیسی اپنائے گا.
ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات کے بعد کوئی ایسا فرد سامنے آئے جو کہ افغانستان اور مسلمانوں کے لیے خیر کا باعث بنے. ایسا نہیں جیسا کہ اب ایران، یوکرین اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ان تمام جنگوں کو ختم کرے جس سے سب مسلمان خوش ہوں. افغانستان کے لوگ امن چاہتے ہیں اور طالبان حکومت کو عملی طور پر تسلیم کیا جائے.
بہترین نظام ہے وہاں پہ. اگر الیکشنز ہوتے بھی ہیں تو ہر 4 سال کے گیپ سے ہو جاتے ہیں اور بہت فیئر الیکشنز ہوتے ہیں. اس میں کوئی ریگنگ نہیں ہوتی، ہر چیز بالکل پراپر فرینڈلی جاتی ہے اور وہاں پہ کوئی فیوریٹزم بھی نہیں دیکھنے کو ملتا جو یہاں پہ ملتا ہے پاکستان میں. تو ایز کمپیئر ٹو امریکہ بہت زیادہ ڈفرینس ہے ہماری کنٹری میں اور یہ نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی.
تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی جو جمہوریت ہے وہ اس لیے بھی مضبوط ہے کیونکہ وہاں کا ووٹر جو ہے وہ ایک بڑی طاقت رکھتا ہے اور ریاستی سطح پر انتخابات اور ایک بڑا پروسیس جو کئی مہینوں تک جاری رہنے والا پروسیس ہے، اس انتخابات میں سمجھتا ہوں کہ ووٹر کو دی جانے والی طاقت امریکہ کی جمہوریت کو اتنا مضبوط اور طاقتور بناتی ہے.
امریکہ میں جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ وہاں کی کانسٹیٹیوشن آئین کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو بہت بہتر کیا ہوا ہے. جس میں ہم کانگریس کی بات کریں تو اس میں اس کے اندر کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا جو سسٹم ہے وہ پہ آل اوور دی ورلڈ ایک اپریشیٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک وہاں کی پارلیمنٹ کی واچنگ آئز اینڈ ڈاگز ہیں پڑے، جو وہاں کے اداروں کو ایک پراپر باؤنڈریز میں وہ لوگ کام نہیں کرتے. ان کا جو سسٹم ہے وہ ان کو اپنے لمٹس میں کام کرنے پہ مجبور کرتا ہے، جس کی وجہ سے آج وہ بہت پراسپرٹی کی طرف جا رہے ہیں.
اینڈ دا پیپل دیئر آر ناٹ ویری ہیپی ود اینی آف دا کینڈیڈیٹس. وہ ووٹ ہی نہیں کرنا چاہتے بیکاز کینڈیڈیٹ کوئی لائق نہیں ہے ووٹ کرنے کے.
جو امریکہ کا الیکشن ہے وہ فیئر الیکشن ہے، بیلٹ پیپر سے الیکشن ہوتا ہے، اور جو وہاں ووٹ ملتی ہے وہ ڈیولپمنٹ کے بیس پہ ملتی ہے، روزگار کے بیس پہ ملتی ہے. ہمارے انڈیا میں روزگار کے بیس پہ ووٹ نہیں ملتی. ہمارے یہاں پہ ووٹ خریدی جاتی ہے، ووٹ کو کنورٹ کیا جاتا ہے، دھرم کے نام پہ لڑوایا جاتا ہے. جہاں بھی الیکشن ہوگا 10 دن پہلے وہاں دنگے ہو جاتے ہیں.
جو اینٹی امیگریشن جو ایٹیٹیوڈ ہے امریکہ کا، شاید سے ہپوکریٹیکل ہے کافی حد تک، کہ امریکہ ایز اے نیشن جو ہے وہ کھڑا ہوا ہی امیگرینٹس کے اوپر ہی ہے. وہ امریکہ آئیڈینٹیٹی ایسا کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ جو بھی ہے، جس طرح بھی ہے، سب کچھ ایسا امیگرینٹس کے اوپر ہی ہے.
اگر ہم امریکہ کے جنوبی ایشیائی ممالک سے تعلقات کا جائزہ لیں تو ان ممالک کے ساتھ تعلقات میں امریکی مفادات حاوی رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات تاریخی طور پر اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں. موجودہ دور میں ان تعلقات کو معاشی شعبوں میں آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آج بھی راولپنڈی اور پینٹاگن کے تعلقات کو عمومی تعلقات کی نسبت مختلف اور امریکی حلقوں میں زیادہ قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے. بھارت کی اگر بات کریں تو پچھلے 25 سالوں میں امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں بہت تبدیلی آئی ہے. سرد جنگ کے دور میں بھارت سوویت یونین کے قریب تھا، لیکن اب امریکہ اور بھارت کے درمیان گہری شراکت داری ہے، جس میں دفاع اور سلامتی سمیت معیشت اہم پہلو ہیں. اور سب سے بڑھ کر امریکہ بھارت کو چین کے مقابلے کے لیے خطے میں ایک طاقت کے طور پر دیکھتا ہے. تاہم بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور حکومتی سرپرستی میں بڑھنے والی مذہبی انتہا پسندی پر امریکی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری رپورٹس میں باقاعدگی سے تنقید ہوتی رہتی ہے۔ سری لنکا کے ساتھ امریکہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو کاؤنٹر کرنے اور بحر ہند کے خطے میں اپنی موجودگی کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے کولمبو کو ایک پارٹنر کے طور پر دیکھتا ہے، اور سری لنکا کے لیے حالیہ آئی ایم ایف پروگرام کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے اپنے پڑوسی ممالک بھارت اور چین کے ساتھ تعلقات امریکی پالیسی سازوں کی دلچسپی کی وجہ ہیں، اور خطے کے ایک اور اہم ملک افغانستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کابل سے انخلا اور طالبان کی حکومت بننے کے بعد انتہائی نچلی سطح پر ہیں، اور واشنگٹن نے طالبان کی حکومت کابل میں انفیکٹ تسلیم نہیں کی۔ جنوبی ایشیا میں بھارت ایسا واحد ملک ہے جس کے ساتھ امریکہ کے بہت قریبی تعلقات ہیں۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات پر بھارت میں کیا تجزیے ہو رہے ہیں اور اس پر بھارتی ماہرین کیا کہتے ہیں، وائس آف امریکہ کے سہیل قاسمی نے اس پر مختلف تجزیہ کاروں سے رائے لی۔
چاہے کوئی بھی پارٹی ستا میں امریکہ میں آتی ہے یا کوئی بھی پارٹی ستا میں انڈیا میں آتی ہے، ایک جو یہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا ہے دونوں ملک کے درمیان میں، وہ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بہت کوئی خاص فرق کسی انڈیویجول کا نہیں پڑتا۔ حالانکہ اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ انڈیا کے اندر بھی اور وہاں بھی سرٹن انڈیویجولس کسی چیز کو اپروچ کرنے کا ان کا جو طریقہ ہے وہ الگ الگ ہے۔ چاہے منموہن سنگھ کا ایک اور طریقہ تھا، پرائم منسٹر مودی کا کوئی اور طریقہ ہے، وہی ایک ڈفرینس وہاں پر بھی ہے۔ لیکن جب آپ لانگر اسٹریٹجک ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں مائنر اریٹینٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ اثر نہیں کرتے۔ دیکھیں، اگر میں نے بہت سال یو ایس الیکشنس کو بہت کلوزلی کور کیا ہے، یو ایس ڈیموکریٹک اسٹرکچر کی اپنی کچھ ڈرا بیکس ہیں، جو جیسے الیکشن جو ہے وہ ہم بہت زیادہ منی ڈریون ہیں، ہاں پیسہ کے بل پہ الیکشنس ہوتے ہیں۔ لیکن الیکشن کا جو پروسیس اٹ سیلف ہے، ٹھیک ہے، الیکشنرنگ جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں، وہ جو معاملہ ہے وہ اس میں مجھے کبھی بھی ایسا نہیں لگا کہ یہاں پر کسی قسم کا کوئی ریگنگ یا اس طرح کی کوئی دیکھیے جو بھی چیزیں ہوتی ہے یو ایس میں نا وہ پری الیکشن ہوتی ہے۔ جیری مینڈرنگ کہتے ہیں امریکہ میں اس کو، ری ڈسٹرکٹنگ کہا جاتا ہے۔ وہ اس سے آپ ہو سکتا ہے کہ اپنے پکش والے کچھ لوگوں کے جو جس کو ہلکے ہیں اس کو آپ ری ڈرا کر دیں۔ یہ سب ہوتا ہے، یہ انگلینڈ میں بھی ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، بھارت میں بھی ہوتا ہے جو یہاں پر اسی من ہوتی ہے۔ لیکن الیکٹورل پروسیس جب ایک بار ووٹ دینے کی بات آ گئی تو کوئی بھی اس طرح کا وائڈ اسپریڈ آپ کو امریکہ میں نہیں دکھے گا۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے فیڈرل اسٹرکچر ہے، تو ظاہر ہے ہر اسٹیٹ الگ طریقے سے وہاں الیکشن لڑتا ہے۔ 50 اسٹیٹ ہیں، ہو سکتا ہے 50 طریقے سے لڑیں، کہیں پہ بیلٹ ہے، کہیں پہ کچھ ہے، کہیں پہ ارلی کاؤنٹنگ ہے، کہیں پہ لیٹ کاؤنٹنگ ہے، کہیں پہ ارلی ووٹنگ ہے، بہت طریقے۔ لیکن براڈلی یہ فول پروف سسٹم رہا ہے، ونس یو کم ٹو ووٹ، ووٹ سے پہلے یہ ریمائنڈرنگ جو ہوتی ہے اس میں آپ کو جو کرنا ہے یا جو لابی کا وہاں ایک انفلوئنس ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ حالیہ الیکشنس میں بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ آروپ لگا دیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ آروپ لگانے سے وہ ایک جو سدھرڈ سسٹم ہے اس میں کوئی چھید ہو گئی یا اس میں کوئی کسی قسم کا انڈرمائننگ اس کا ہوا ہے۔ تو بھارت میں بھی لوگ اس طرف اگر دیکھتے ہیں تو ان کا یہ ماننا، جو میجورٹی ہے وہ یہ مانتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، جو ایک بات میں نے کہی کہ منی کا جو ایک کھیل ہے امریکن الیکشن میں وہ ایک سم تھنگ جیرنگ ہے، لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے اس میں کوئی دو آرائی نہیں۔
دیکھیے، ہم تو جہاں تک ہمارے بارے میں بات ہے بھارت کے لیے، تو ہمارے جو امریکہ کے ساتھ جو ہیں، ہمارا گلوبل کمپرہنسو اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ۔ امریکہ ہمارا لارجسٹ ٹریڈ پارٹنر ہے آج کی ڈیٹ میں، اور 4 ملین کے اوپر بھارتی مول کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں، اور وہ ووٹ بھی کرتے ہیں وہاں پر، اور بڑے پاورفل پوزیشن میں بھی ہیں اکانومیکلی بھی اور دوسری طرح سے بھی۔ دوسری طرح سے یہ ہے کہ اس سب کے باوجود کچھ چیزوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے انٹرسٹ بڑھتے ہیں، جیسے وہ کبھی کبھار کمنٹ کرتے ہیں بھارت کی ہیومن رائٹس کے اوپر، کبھی بھارت کے ڈیموکریسی کے بارے میں کچھ کرتے ہیں جو مس پلیسڈ ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں لگتا کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی پارٹی کے آنے سے ہم پہ فرق پڑے گا، کیونکہ بھارت کے بارے میں وہاں پر ایک بائی پارٹیزن سپورٹ ہے، اور وہ اسٹریٹجک بھی ہے اور وہ نارمل بھی ہے، کیونکہ ڈیموکریسیز کی وجہ سے دو طرح کے لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے رشتے بہت اچھے ہیں ان کے ساتھ۔ और दूसरी चीज ये कि जहां तक और जो समस्याएं हैं रिश्तों के बीच में, वो तो हर एक रिश्ते के बीच होती है, तो उसमें हमें कोई नहीं, लेकिन हमें कोई ये दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वहां पर जैसे एक एंटी इमिग्रेंट का जो अप्रोच अगर बढ़ता है तो उसमें भारत के ऊपर उसका असर डायरेक्ट पड़ता है, क्योंकि सब काफ़ी ज़्यादा जो H-1B वीज़ा और ये इस तरह की चीज़ होती है उसमें हमारे लोग जाते हैं काफ़ी सारे। वहाँ पर जो भी नई टेक्नोलॉजीज हैं उसमें भारत से बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस की जाती हैं हमेशा नेताओं के साथ, और हमने दोनों डेमोक्रेटिक लीडर्स और रिपब्लिकन लीडर्स दोनों के साथ काम किया है, क्योंकि भारत आज की डेट में मेरा मानना है एक ऐसे स्वीट स्पॉट में है जहां पर कि हमें हर एक देश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं और सब और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो मेरा कहना, जब मैंने कहा कि चाहे कोई भी सरकार आए, हमारे रिश्ते सबके साथ अच्छे हैं। बाइडेन के साथ में देखिए, क्वाड की चारों की समिट जो हैं बाइडेन के टाइम पर हुई हैं, और भी जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं वो हुए हैं। तो हमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों के साथ रिश्ते अच्छे रहे हैं, और ये रिश्ते इसलिए अच्छे हैं कि आज की डेट में भारत एक ऐसी पोजीशन में है, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्री है। इसलिए भारत का जो रुतबा है या उसकी रिक्वायरमेंट है वो इंटरनेशनल में ज़्यादा है।
जनूबी एशिया में पाकिस्तान के चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं, जिसका असर पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर भी पड़ता है। तजकारों के ख्याल में वाशिंगटन और इस्लामाबाद के ताल्लुकात पर चार दिन बाद होने वाले अमेरिकी इंतखाबात का क्या असर हो सकता है, आइए जानते हैं।
फेडरल पॉलिटी किस तरीके से फंक्शन करती है, मेरे ख्याल में अमरीकी इलेक्शन जो है इसके रेफरेंस से बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। और दूसरा ये है कि फेडरेशन फंक्शन करती है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है या जो सियासत है वो बड़ी हद तक जो है ना यूनिटरी है। लोग जो हैं वो इंडिविजुअल को वोट डालते हैं, सिस्टम जो है वो उसको फेडरल सिस्टम के इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए से फंक्शन करता है। इसलिए लास्ट टाइम पॉपुलर वोट हिलरी ले गई थी, लेकिन जीत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप गए थे।
अमेरिका जो है वर्ल्ड लीडर है और वहाँ की डेमोक्रेसी बहुत पुरानी है और वहाँ बड़ी वेल डिफाइंड है कि दो ही कैंडिडेट सामने हैं। तो जो कमला हैरिस से पहले, चूँकि जो बाइडन उनकी पार्टी ने लॉन्च किया था और वो लेटर स्टेज पे जाके चेंज किया है, तो शायद थोड़ा सा इस वजह से जो हमारे उनके मुकाबले में ट्रंप है उसकी पॉपुलैरिटी या उसको काम करने का ज़्यादा टाइम मिला है, तो उसके चांसेस अपेरेंटली जीतने के ज़्यादा नज़र आते हैं।
द US इज़ द फोरमोस्ट मिलिट्री इवन इकोनॉमिक सुपर पावर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो जब भी अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं, इसके सिर्फ डोमेस्टिक नहीं बल्कि इसके ग्लोबल रिपरकशंस होते हैं। तो इस दफ़ा जो दो कैंडिडेट्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस, इनका जो फॉरेन पॉलिसी प्रोग्राम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और डोनाल्ड ट्रंप ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि अमेरिका की जो प्रेस्टीज और ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट जो लूज़ की है उन्होंने पिछले 3-4 सालों में, उसको वो दोबारा रिसर्सिटेट करेंगे और वो उसको इस तरह करेंगे कि वो जंग बंदी की तरफ काम करेंगे, कि रशिया यूक्रेन वॉर को वो ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे, वो उनकी प्रायोरिटी होगी। मिडिल ईस्ट में जो वॉर हो रही है उसको वो जो है वो करने की कोशिश करेंगे, जंग बंदी की वहाँ पर कोशिश करेंगे। और जो नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है, और ये कमाला हैरिस के कैंपेन में भी आपको मिलता है डेमोक्रेटिक, कि उनका ज़्यादा फोकस चाइना पर होगा। तो चाइना US रिलेशंस अगले 4 सालों में, चाहे वो कमाला हैरिस जीतती हैं चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, वहाँ पे हमें कन्फ्रंटेशन की फ़जा जो है वो ज़्यादा नज़र आएगी तेज़।
एक तो मैं समझता हूँ कि ट्रंप के पर्सनल मरासम हैं पुतिन के साथ, रशियन प्रेसिडेंट के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। तो यूक्रेन रशिया की जंग इख्तिताम तक पहुँच सकती है, एक तो ये प्लस पॉइंट होगा ट्रंप के आने का। नंबर टू, इसे पाक अब इसे ईरान और जो अमेरिका के तल्लुकात में और कशीदगी पैदा होगी ट्रंप के आने के साथ, क्योंकि ट्रंप बहुत आउटस्पोकन है इसराइल के लिए। तो ये एक फैक्टर ऐसा है कि मिडल ईस्ट में शायद हालात और कशीदा हो जाएं امریکہ کے اور ریجنل جو کنٹریز ہیں اس ایریے کے. تو کاملہ ہارس سے آنے سے یہ ہے کہ شاید اتنی سختی نہ ہو زیادتی سختی, لیکن اس کا اثر ضرور پڑے گا انٹرنیشنل پالٹکس پہ. یوکرائن رشیا جنگ پر بھی اثر پڑے گا, اور مڈل ایسٹ میں اسرائیل اور ایران اور جو باقی کنفلکٹ ہے مڈل ایسٹ میں اس پر بھی اثر پڑے گا.
یہ بڑا ڈیسائسو الیکشن ہے جس میں پرانا امریکہ جس کو ہم وائٹ امریکہ کہتے ہیں, وائٹ ڈومینیٹڈ امریکہ, اور نیا امریکہ جس میں بہت زیادہ گلوبلائزیشن ہے, جس میں بہت زیادہ ملٹی کلچرلزم ہے, جس میں بہت زیادہ جینڈر ڈائیورسٹی ہے, وہ آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں.
یہاں پہ یو ایس یعنی ایک بائی پارٹیزن کنسنسس ہے, چاہے وہ ڈیموکریٹک ہو ریپبلکن ہو, وہ چائنا کے رائز کو بڑا کریٹیکلی دیکھیں گے. اور اس حوالے سے یہ ہم اگر ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں تو یہ ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ باقاعدہ سینکشنز کی پالیسی کچھ اختیار کریں, کیونکہ وہ ایک نیشنلسٹ ہیں, ان کا جو ہے وہ سلوگن ہے میک امریکہ گریٹ اگین. تو ان کا یہ خیال ہے کہ جہاں جہاں بھی امریکن اکانومی کو, امریکن معیشت کو جہاں جہاں بھی نقصان کسی قسم کا فیس کرنا پڑ رہا ہے اس کو ریورس کیا جائے.
تو امریکہ کے جنوبی ایشیائی خطے کے ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں, اور امریکہ کی ان ممالک کے یہ جو پالیسیز ہیں اس پر عمومی رائے کیا پائی جاتی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر ہما بکائی سے. بین الاقوامی اور خطے کے امور پہ ان کی گہری نظر رہتی ہے. ڈاکٹر ہما بہت شکریہ. امریکہ کے تعلقات مجموعی طور پر جنوبی ایشیائی خطے کے لیے کس طرح ڈیفائن کیے جا سکتے ہیں؟ امریکہ کی دلچسپی کن وجوہات کی بنا پر ہے؟
دیکھیے, لارجلی تو بہت عرصے تک دو وجوہات رہیں. انڈیا کو انہوں نے کھڑا کیا چائنا کے خلاف, اور جو ان کی ایشیا پیسیفک پیوٹ تھا اس میں انڈیا کا ایک بہت اہم کردار تھا, اور اسی لیے بہت ہم نے ایک کنورجنس دیکھی واشنگٹن اور نیو دہلی کے بیچ میں. اور جو دوسرا پروٹیگنسٹ ہے خطے کا پاکستان, وہاں تعلقات جو ہیں اس کے لینس تبدیل ہوتے رہے ہیں. تو ٹیررزم رہا, پھر افغانستان رہا, اور پھر جب وہ افغانستان سے وڈرول ہوئی تو شاید پاکستان بھی ان کے ریڈار سے ہٹ گیا کجا اس کے کہ کیا پاکستان کی چائنا کے ساتھ کنورجنس امریکہ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو میرے خیال ہے یہ ریلیشن شپ کی ٹائم لائن ہے. لیکن اگر آپ اس وقت صورتحال دیکھیں تو اٹس انٹرسٹنگ, پاکستان ظاہر ہے چائنا کی طرف اس کا جھکاؤ ہے, لیکن وہ اپنی معاشی مشکلات کی وجہ سے امریکہ کو کلٹیویٹ کرتا ہے, اور اس کو ادراک ہے اس اثر رسوخ کا امریکہ کا جو رکھتا ہے ان انسٹیٹیوشنس پہ جہاں سے پاکستان کو بیل آؤٹ چاہیے. دوسری بات, جو پولیٹیکل فرنٹ ہے وہاں پہ تعلقات پریکیریس ہیں. عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریٹس کے ساتھ تعلقات کم اچھے رہتے ہیں اور ریپبلکنس کے ساتھ زیادہ اچھے رہتے ہیں. اس وقت صورتحال بہت انٹرسٹنگ ہے, ڈیموکریٹس پاور میں ہیں. جب یہ نئی حکومت آئی پاور میں تو اس بات کے حوالے سے بات ہوئی کہ انہوں نے الیکشنس پہ ایک بہت سخت کامنٹ دیا جو پاکستان میں ہوئے, الیکشنس کی صحت پر ایک کامنٹ دیا جو پاکستان میں بہت اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا. پھر ریسنٹلی کوئی 60 کانگریس مین ہیں جنہوں نے کوئی خط لکھا بائیڈن کو, اب بائیڈن کی ٹیبل پہ ہے, جس میں عمران خان صاحب کی ریلیز کے بارے میں بات ہے یا ان کے ساتھ جو رویہ ہے حکومت وقت کا اس کے حوالے سے تحفظات کا اظہار ہے. وہاں پہ بھی ظاہر ہے جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے اس نے خود فورن آفس اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اور ریپبلکنز جن کے کا عمومی طور پہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں جب وہ پاور میں آتے ہیں, لیکن کیونکہ اس وقت جو ریپبلکن کینڈیڈیٹ ہیں وہ ٹرمپ ہیں, اور ٹرمپ اور عمران خان صاحب کو آپس میں ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور یہاں اسپیکولیشن یہ ہے کہ اگر ٹرمپ پاور میں آ جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کا جیل سے نکلنا یا ان کی سیاسی مشکلات میں کمی آنا یقیناً ہے. تو کچھ جھکاؤ,
تو کیا یہ واقعی ممکن ہے؟
ممکن, دیکھیے کہ کس طرح پاکستان پریشر سسٹین کرتا ہے. اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو بھٹو صاحب کی ہینگنگ ہوئی جس کو جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے اب, لیکن اس وقت بہت انٹرنیشنل پریشر تھا کہ ایسے نہ کیا جائے اور ایسا ہوا. کیا وقت چینج ہو گئے ہیں؟ کیا صورتحال آپ کو در مختلف ہے اور حکومت وقت یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ایسے پریشر میں آ سکتی ہے کہ وہ آئی کے کو ریلیز کر دے؟ اس حوالے سے ایک مکسڈ رائے یہاں پائی جاتی ہے. آسانیوں کی تو لوگ بات کرتے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کو کچھ آسانیاں ہو جائیں, یا پی ٹی آئی میں وہ کوئی آلٹرنیٹیو لیڈرشپ کو ایکسیپٹیبل एक्सेप्टेबल हो जाए, लेकिन क्या आई के बाहर निकलेंगे और वो एक्सेप्टेबल होंगे प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट को, यहाँ उस हवाले से बहुत इबहाम मौजूद है।
तो मुस्तकबिल, अगर हम अमेरिका रिलेशंस पे वापस आते हैं, तो मुस्तकबिल पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनका आपको किस तरह से समझ आता है, कैसे डिफाइन होगा? ये जो मईशत की बात की जाती है कि अब ये ताल्लुकात का फोकस जो है वो अफगानिस्तान लेंथ से निकल चुका है, चाइना पे भी उस तरह से जिस तरह आप बात कर रही हैं कि पाकिस्तान चाइना के तरफ ज़्यादा झुकाव हो सकता है, क्या ये दोनों फैक्टर्स, अफगानिस्तान तो निकल गया, चाइना रहेगा, या सिर्फ मुआशी ताल्लुकात ही रहेंगे और नॉर्मल ताल्लुकात होंगे जिस तरह से मुशाहिद साहब अक्सर कहते हैं?
रिसेंटली जो बात आया, अमरीका से जो आवाज़ आई है उसमें कुछ ताल्लुकात से बिक्री की तरफ इशारा है। मेरे ख्याल है पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात फंक्शनल रहेंगे, और मेरे ख्याल है कि जो फोकस है अफगानिस्तान का वो भी किसी हद तक वापस आ रहा है। पाकिस्तान के इस वक्त अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, और उसकी मेजर वजह वो टेररिज्म है जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हो रही है, और ये उस वक्त हो रहा है जिस वक्त अफगानिस्तान के ताल्लुकात खतरे के और मालिक से बहुत ज़्यादा भी
डॉक्टर बगाई, आपकी आवाज कुछ डिस्टॉर्ट हो रही है, और दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह से आप बता रही थीं कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो शायद ऑनवर्ड्स जो रहेंगे वो डिपेंडेंट तो होंगे मुख्तलिफ हुकूमतों पे, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो अब तक हमने माजी में ताल्लुकात देखे हैं जो अफगानिस्तान के लेंथ से रहे, और अब अफगानिस्तान के खत्ते के दूसरे ममालिक से ताल्लुकात आप जिस तरह से कह रही हैं कि बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो मुसलसल कशीदगी का शिकार रहते हैं, और उनमें बयानबाजी भी हमें जहाँ तक नज़र आती है, और कुछ झड़पें भी सरहद पर होती हैं, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक, और ख़ास तौर पर ताल्लुकात दोनों ममालिक के कशीदा करने में किरदार अदा कर रहा है। डॉक्टर बकाई, अगर आप हमारे साथ हैं तो मैं कुछ बाकी रीजनल ममालिक पे भी आपसे बात करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि भारत जो है वो जो ताल्लुकात हमने पिछली दो दहाइयों में मजबूत होते हुए देखे हैं, डॉक्टर मोहम्मद बकाई बताया जा रहा है कि अभी तक साथ नहीं है, लेकिन जैसे ही उनसे दोबारा बात होती है जानना हम ये चाहेंगे कि भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं उसकी वजह से, भारत के ताल्लुकात की वजह से अमरीका के साथ दूसरे ममालिक पे उसका कितना असर पड़ रहा है, और ख़ासतौर पर जब हम श्रीलंका या दूसरे ममालिक की बात करते हैं। डॉक्टर बकाई, आप हमारे साथ हैं, क्विकली, वक्त की कमी है, तीन पॉइंट्स में एड्रेस करना चाहूँगा। एक तो भारत के ताल्लुकात अमरीका के साथ जो हैं उससे दूसरे ममालिक के साथ अमरीका के ताल्लुकात पर कितना फर्क पड़ रहा है?
देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई खातिर ख्वाह फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया हार्ड हेजिंग करता है बहुत अच्छी, और क्योंकि उसने एक अपना माशी मकाम भी मना लिया है और ख़त्ते में भी उसके पास एक मकाम है, तो आपने देखा कि जब मोदी पावर में आए तो वो यूक्रेन भी गए और वो रशिया भी गए और वो वाशिंगटन को भी कल्टिवेट करते हैं, और अब तो वो चाइना से
भी बैलेंस लेके चल रहे हैं। बांग्लादेश पे क्विकली अगर आप कमेंट कर सकें, बांग्लादेश और अमेरिका के ताल्लुकात पे,
बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में मसाइल हैं, और पाकिस्तान में तो तकरीबन इस बात पे जश्न था कि अब हमारी बांग्लादेश के साथ दोबारा ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर फुटिंग पे हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो बांग्लादेश बहुत इंडिया सेंट्रिक था, और अब अगर वो पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है तो वो कम अज कम न्यूट्रल जरूर है।
मुझे लग रहा है ये रैपिड फायर राउंड है, लेकिन श्रीलंका मौआशी तौर पर चीन पर इन्हिसार करता आया है, अमरीका की श्रीलंका पर कितनी तवज्जो है?
अमरीका की श्रीलंका पे उस हद तक तवज्जो है कि कहीं वो पूरी कुल्ली तौर पे चाइनीज उसमें ना चले जाए। मेरे ख्याल है जिस एम्बिट से अमरीका इस वक्त साउथ एशिया को देखता है वो लार्जली चाइना है। उसने इंडिया को तो खड़ा किया है चाइना के बरखिलाफ, और वो इंडिया के थ्रू चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जो चाइना का बढ़ता हुआ असर रसूख है, बिलखसूस उसकी जो नेकलेस ऑफ पर्ल्स वाली स्ट्रेटजी है, वो उसको काउंटर करना चाहता है, और अगर वो उसको काउंटर करना चाहता है तो उसमें श्रीलंका का अहम किरदार है। और कोशिश ये देखिए, पिछले दिनों में कुछ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे साउथ एशियन ममालिक जो इंडियन इन्फ्लुएंस में थे, सो टू से बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन पर है मालदीव्स, वो इंडियन इन्फ्लुएंस से निकले। जब वो इंडियन इन्फ्लुएंस से निकलते हैं तो उसका डायरेक्ट मसला भी होता है कि फिर वो शायद चाइना की तरफ झुकाव है, पाकिस्तान की तरफ झुकाव है, और अमरीका की तरफ शायद झुकाव में कमी है। अगर
तो वो रीजनल रिलेशंस जो हैं वो उस तरह से डिफाइन हो रहे हैं। डॉक्टर बकाई, वक्त की कमी, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। आज भी इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د یو وی پانا پرانځي او خپل پټه فارونه وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پټه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د یو وی پانا پرانځي او خپل پټه فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پټه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
ہے۔